درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې وبجیدی د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې د زما حق ته پروګرام لرو. خو تر دې وړاندې مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو تر بوله. د هرات د امنیتی ډیالوګ په نوم د وی غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وای د ژغورنې لپاره خبري او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتی ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل چې دوی کوشش کوي چې د خبرو له لارې د افغانستان مسایل حل شي او که حل نشول نو پخوانیو لارو ته به مخه کړي. د غونډې یو بل ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي رادیو تاجکی څنګه ته ویلي چې د دوه ورځې غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنی شي. یونیسف نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. څرګندنه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستنی شي. افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د غزن ویروس په کې لمنځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجېدو سبب کیږي. په افغانستان کې پرون په دوه ترافیکی پیښو کې لښته لږه درې تنه مړه شوي او 12 نور ژوبل دي. په دایکنډي کې د طالبانو د حکومت امنیت قومندانې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون سهار د دې ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې د یو منی بس د چپکې دوه په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او نور ژوبل شوي دي. دوهمه پیښه د پروان ولایت په شینواري ولسوالۍ کې پرون ماسپښین وشوه. په دې پیښه کې یو څلور کلن ماشوم مړ شو او د موټر چلوونکي په شمول 15 تنه نور ژوبل شول. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې لښته لږه اته سخت دریزی وسلوال وژلی دي. د پوز د اماری کوڅنګ ویلي چې دغه عملیات یې تیر ورځ د سره راغه سیمه کې کړی چې کړی دي، خو د معلوماتو نه دی ورکړی چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې کسان دي. د ازادي رادیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو په کاروان په ځانمرګ برید کې یو تن ووژل شو او یو شپږ نور ژوبل شول.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم او د زما حق ته دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. دا اونې خزینه ډاکټرانو ته د افغان میرمنو د لاسرسی په برخه کې په موجوده ستونزو او محدودیتونو باندې خبرې کوو. دغه پروګرام ته مو د نرسان او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله اغلی هلای غرشین، د نسایی و ولادی د برخی متخصص دکتر نجم سما شفاجو، همدارنګه د میرمنو د حقونو فعال اغلی فروزان داودزی میلمه کړی دي. دوی ته ډیر زیات ښه راغلاست وایم. خو تر هر څه مخکې به ورشو په دې اړه باندې به یو ریپورت واورو چې په بیلابیلو لرو پرتو ولایتونو کې یو شمېر خلک وایي د خزینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي چې ورسره د خزینه ناروغانو ستونزې هم ډیرې شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل په لرو پرتو سیمو کې خزینه ډاکترانو ته جدي اړتیا ده چې د کمښت له امله ډیری هغه ناروغۍ چې باید خزینه ډاکترانو لوري معاینه شي ښځې نارینه ډاکترانو ته مراجعه کوي. بل پلو د طب پوهنځیو یو شمېر محصلان وایي که طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي نو راتلونکو څو کلونو کې به د خزینه ډاکترانو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت عام روغتیا سرپرست وزیر اوروزګان ته څو ورځې مخکې د خپل سفر پر مهال ویلي دوی په روغتونو کې د خزینه ډاکترانو له کمښت سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې سره اورو او نور به بیا بحث ته ادامه ورکړو.
مونږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو. بعضې سړیان خو بېخي ښځې مورسمې اولادت کور کې وکړه.
ناز بیبي چې د اوروزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکې ده وایي په سیمه کې یې خزینه ډاکټران نشته چې لامل یې ډیرای خزی دی روغتیایی مرکز پر ځای په کورونو کې زیږون کوي. نو موري ازادي رادیو ته د ټلیفون پر کرخه وویل
زمو خزه خو خزه ته ضرورت ده مثال غفیا او ورته وای ساریان هم دک دک زیاتر بیخی مونگا چه نپری دی دا سالای که مزی ساریان تا مثال اگه مزی که خزا داکتر نستا او مونگا خو خزا تا دیر ضرورت نرو پده خاطر کاغا دا ما شمان هم کیگی تم کیگی کنه براز ساریان خو بیخی خزا این که مرس می اولادت پور کی وکا
دغشان د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسیدونکی شیرعلي وایي په سیمه کې یې ښځینه ډاکټرانې نشته او په بیړني وخت کې دوی تر مرکزي سیمو خپل ښځینه ناروغانې نشي لیږدولی.
ولې موږ دلته داسې ساحې لرو په سیمه کې چې قابله څه کوي چې واکسیناتوره هم نه پیدا کیږي، نو اړینه ده چې په دې برخه کې امارت اسلامي ځانګړې پامرنه ورته وکړي.
یو شمیر خزینه ډاکټران هم د ستونزې منی او وایي چې ډیری سیمو کې چې خزینه ډاکټران نشته خزینه رینو ډاکټرانو ته د هغو ناروغیو د معاینه لپاره مراجعه کوي چې باید د خزینه ډاکټرانو له لوري معاینه شي. له دې ډلې ډاکټره نوریا چې نه غواړي د کارځای نوم یې راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي کې به د خزینه ډاکټرانو کمښت په یو بحران بدل شي.
د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکټرانو کموالی په لوړه کچه لیدل کیږي. همدا اوس په کابل کې چې مرکز د افغانستان دی په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې زنانه ډاکټرانو نشټوالی لیدل کیږي، په خصوص په شخصي شفخانو کې اکثر شفخانی د قابلو لخوا مخته وړل کیږي چې همدا ستونزه سبب د دې کیږي چې خطر مور او ماشوم ته پیدا شي.
دا چې د خزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه به کله هواره شي او د طالبانو حکومت ورته څه پلان لري په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند ډاکټر شرافت زمان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر قلندر عباد د تېرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر پر مهال رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. نوموړی داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه یادوي چې د تېر 2022 کال د ډسمبر میاشت راهیسې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلانو په مخ د طبي پوهنتونونو په ګډون ټول پوهنتونونه وتړل. د کابل د طبي پوهنتون د څلورم کال محصله سپوږمۍ غرنۍ وایي که د طالبانو حکومت نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي نو په ټولنه کې به د ښځینه ډاکټرانو کمی ډیر شي چې ورسره به د ښځو روغتیایي ستونزې هم ډیرې شي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
کوچیرې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دغه بندیزونه او ممانعتونه لا دوامداره کیږي نو لرې نه ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د نجونو او د ښځینه او ډاکټرانو شمیر په هیواد کې بیخي په نشت سره حساب وي. د یو کال راهیسې د نجونو څخه د اگزیټ او تخصص امتحانونه هم نه دي اخیستل شوي، نو په دې سره به هیواد د ښځینه او ډاکټرانو د کمبود له یو جدي بحران سره مخامخ شي.
اسما بیا د استوماتولوژي په برخه کې طبي زده کړې کړي خو وايي د تخصص آزموینه کې د نجونو محصلانو پر ګډون د بندیز لامل نشي کولای خپل اسناد ترلاسه کړي او د خزینه ډاکټرې په توګه کار وکړي. هغه وايي
ما هر جای کې سی وی خود پیش میکنم
زه چې هر ځای د دندې په خاطر سی وی یو سم لمرې پوښتنه زما څخه دا کوي چې آیا تاسو د طبي شورا آزموینه ورکړی؟ دا چې موږ طبي شورا آزموینه کې ګډون نشو کولای نو خپل اسناد هم نشو ترلاسه کولای.
امتحان طبي مو میتونیم چې جواز فعالیت به دست بیاریم.
افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دورا هیسې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. خو د دې سره سره ځینې لوړ پوړو طالب مشرانو چې له ډلې د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی بېلابېلو غونډو کې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړې او زده کړې یې د هلکانو او نجونو دواړو حق بللی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په لورپرتو سیمو کې خلک د ښځینه ډاکټرانو له کمبودي شکایت کوي او وایي چې په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې په زیاتېدو باندې دي. دغه پروگرام ته مو لکه څنګه چې یادونه وکړه د نسایي او ولادي د برخې متخصص ډاکټر نجم سبا شفاجو د نرسانو قابلو شورا اجرایی مشره اغلی هلی غرشین او د میرمنو د حقونو فعال افروزان د وزیر غوختي دوی ټولو نه مننه کوم چې ټلیفون یې واخیستل او موږ سره خبرې کوي. ډاکټر سیب شفاجو له تاسو په پیلو کو دی وی ډاکټر په صفات باندې ک خپل حال راته وایي چې د خزینه ډاکټرانو نشټوالی واقعا څومره په اوسنۍ موجوده کې ډاکټرانو باندې فشار زیات کړی دی، څومره خپل تاسو دغه فشار حس کوي چې همکاران مو کمی دي؟
اول خوخت سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم ټول همکارانو ته او ملمنو ته. په نننۍ وخت کې کوم وخت د چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډیره پورته ده او ښځینه ډاکټرانو ته ډیره زیاته اړتیا ده. دې ته په نظر نیولو کې باید فکر وکړو چې په افغانستان کې نسایي ولادي ډاکټران مخت کمې کمې دود لکه څنګه چې وزیر صاحب تلای ورزګان ته او راپور تاسو خبر ک نو په افغانستان کې خزینه ډاکټران څه خو د اول نه هم کمول دا فرهنګي مشکلات چې موږ په افغانستان کې لرو د تحصیل لنګانا او ورځ په ورځ زیاتېږي دغه محدودیتونه دغه مشکلات. نو په دې وخت کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه پورته ده، ډاکټران ځینې لاړل وطن پرې خوده، ځینې هم اجازه نه لري چې د اگزیت امتحان ورکړي یا هم د تخصص امتحان ته لاره پیدا نه کولای شي. نو ډاکټران ورځ په ورځ مخ په کمېدو دي او کومې محصلین د طبم چې دي هغوی مخ په قابلګي فاکولټو ته اړولې ده او غواړي چې قابلګي فاکولټي خلاصې کړي، د دې لپاره چې هغې ته اجازه شته او هغه لنډمهاله دی. نو پاتې شو دغه خدمات چې باید د ډاکترانو د خوانه وړاندې شي مریضانو ته یا ښځو ته، هغه یوازې په قابلو باندې نه شي پوره کېدلی. نو دا اړتیا لري چې ډاکترانو هم په صحنه کې حاضر شي او ښه خدمات وړاندې کړي. نو کوم ډاکټران هغه با تجربه ډاکټران چې موږ ډېر درلودي هغه ولاړې، نو یو ډېر محدود د ګوتو په شمار سره چې ډاکټران پاتې دي هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې په دوی باندې هم ډېر زیات رش د مریضانو دی. که موږ فکر وکړو نو په حقیقت سره موږ وینو چې په دولتي شفاخانو کې څومره بیروبار زیات دی او په شخصي شفاخانو کې څومره بیروبار زیات دی. نو په شخصي کې خو مریضان هغومره ورکول نه شي فیس او زور نه رسیږي، د دې لپاره چې اقتصادونه خراب دي چې خپل معایناتونه وکړي، خپل پروسیجرونه په شخصي شفاخانو کې وکړي یا دواګانې ترلاسه کړي. نو دې مخه اړوي دولتي شفاخانو ته. دولتي شفاخانو کې تاسو اتمان راپورونه هم لیدلی دي، خپور کړم دي چې په یو چپرکټ کې موږ دوه درې مریضان لرو. په چالو ریښتاتو کې موږ څومره ولادتونه څومره عملیاتونه لرو، هغه خدمات چې مریضانو ته مثلا په شل مریضانو ته که پنځه ډاکټره په خوا خدمت کوو، اوس مثلا هغه راغلی په دوه او درې ډاکټرانو باندې، نو فکر وکړئ چې لوډ د کار په ډاکټرانو باندې څومره زیات دی. او د بلې خوانه د ډاکټرانو څخه توقعات زیات دي چې باید ډاکټران ښه کار وکړي، په وخت کار وکړي، اختلاطات یا غلطیانې ورنونه شي. نو چې کار په ډاکټرانو باندې زیاتېږي نو ستړیا ورته رامخته کېږي، بی خوابی او ترازی، نو غلطیان خو خود بکیگی. نو آغا توقعات چه ده داکتر خو خزیاد ده، نو آغا نشه کوره که ده. نو ده تا پا نظر کنارلو سره ده د چارواک توجه ډیر
پکار ده. سیده ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې لطفا پاتې شئ. اوس به ورشو اغلی غرشین ته. اغلی غرشین د نرسانو قابلو د شورا اجرایی مسوله، تاسو راته وایئ چې د دغه ستونزه واقعا څومره محسوسه ده؟ تاسو چې لنګدی په بیلابیلو برخو کې کار کوئ، عملا د ډاکټرانو سره اوګه په اوګه شپې ورځې کار کوئ، خلکو ته خدمت رسوئ، د خزینه ډاکټرانو او د طبي پرسونل کمبود څومره تاسو حس کوئ وی او څومره واقعا دغه فشار شته په افغانستان کې؟
مننه. سلامونه میلمنو ته، ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. په دې اړه باید ویو چې قابلګي او د نسایي ولادي بخش ډاکټران دغه
دو مهم برخی دی صحت چې مېند او ماشوم ته خدمات وړاندې کوي، او کله چې موږ د ډاکټرانو د کمبود سره مواجه اوسو نو د فکر وکړي چې د کار فورس په قابلو به حد زیات دی، او بخصوص هغه یو څه چې د قابلو په نصاب یا په کریکولم کې نشته دی، او هغې ته موږ یو متخصص ډاکټر ته ضرورت لرو چې باید هغه ځینې تداویانې دي، هغه بعضې پروسیجرونه دي چې باید ډاکټر صاحبانې دغه کې وکړي یا اجرا کړي. نو په همدې خاطر باندې دا ډېره غټه ستونزه ده، او دا ستونزه یوازې په نسایي ولادي برخه کې نه ده، دا ستونزه په نورو برخو کې هم ده چې اکثره خلک په نورو برخو کې، په نورو صحي برخو کې لکه په داخله کې، په جراحي کې، لکه په اورتوپیدي کې، لکه داسې په نورو څانګو کې دایي مثالونه دي چې د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي. ولې په دې وخت کې ډېر تاثیر چې د ډاکټر صاحب د ښځینه ډاکټر صاحبانو کمبود مواجه کړی دی هغه په مور او ماشوم باندې دی، ځکه په لرې پرتو سیمو کې تاسو پوهېږئ د افغانستان جغرافیه یوه ډېره مغلقه جغرافیه ده، او د ډاکټر صاحبانو نبوت یا کمبود په شفاخانو کې او مریضانو ته په وخت د تخصصي متداوی او یا د تخصصي معالجه نه رسیدل دا یو ډیر لوی مشکلات یا لوی لوی دغه رامنځته کوي، اختلافات رامنځته کوي. بنان دا سعید چې منو چې قابلیت په کلینیکونو کې شته، قابلیت کار کوي په کلینیکونو کې، ولې قابلیت د خپل کار د لاهې د وظایف په اساس باندې تر هغه د کار کوي چې د ورته تدریس شوی دی یا زده کړې پکې کړې دي، امکان ورته موجود دی او اجازه د کار ورته تر هغه صاحب پورې. نو دا واقعا یو ډیره لویه غټه ستونزه ده په صحي سیستم کې د فعلاً لپاره چې باید د هر لار ورته وکتل شي، او هغه د هر لار هم باید لنډمهاله وکتل شي او مهاله وکتل شي. دغه پراتونه کې څو کلونو کې شاید موږ بيخي دا ستونزه دومره غټه شي چې ونه شو کولای اته خپل مریضان ته ورسی.
بله، په نراتلون کې په ستونزه باندې بیا په بل مبحث کې خبري وکړو. مننه له تاسو اغلی فروزان د اوځي د میرمنو د اخونو فعال، مننه چې تاسو هم په لاین کې یاست. د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس ته د روغتیايي خدماتو خنه رسیدل یا په وخت او محدود رسیدل یا په وخت سره نه امکانات، دا په څه معنا دي او څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې د افغانستان خزي موږ ریپورت کې واوریدل چې د مارکتر حالات هم کور رسیدي، ډاکټرانی ورته نشته یا لاسرسي دوی کافي نه ورته لري د ستونزو په خاطر باندې، څومره دغه د اندېښنې وړ ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هرڅه د مخاطب ته محترم او خواندو ته ملمنو ته او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دا واقعا ډیره د خوشنۍ خبر ده، نظر په هغه اخرینو سروې تحقیقات چې شوي، البته هغه هم مونږ نه شو ویلای چې سل په سلو کې دي، اما نظر په دې چې د ماشوم او د مور د مړینې کچه او د څونه ښځې او ماشومان د مشکلات سره مخامخ دي، نو دا ویلی شو چې دغه کچه د هر ورځې په تیرېدو مخ په لوړېدو ده. چې متاسفانه دې سکه خپل وزیر صاحب ترنګه چې تاسو هم ویله، هغه رپورټ چې دوی د اورګان ولایت نه او یا د اکثریت ولایت نه لري، دوی ته دا سرګند شوی ده چې په افغانستان کې په فعلي شرایطو کې مونږ ښځینه ډاکټرانو د کمښت سره مخامخ یو، چې هغه نه یوازې په ولادي او نسایي برخه کې بلکې په ټولو برخو کې. نظر په دې چې افغانستان یو سنتي جامعه ده، نو اته داخلي برخه کې زموږ خزه یا کورنۍ دې ته جرأت نه کوي چې خزه یو نارینه ډاکټر ته ورشي، اما په ساحه کې موږ اصلا خزینه ډاکټران نه لرو، او په خو دغه کې امکانات د ترانسپورت او اقتصادي مشکلات د هغه مشکلات دي چې کوملونه نشي کولای د خپل نږدې ساحې نه لري ساحاتو کې چلته امکانات د ډاکټران دي خپل مریضان ورسی. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې د هر ورځ په تیریدو افغاني ټولنه ورسره مخامخ کیږي. او البته باید ویم چې یو خبره د وزیر صاحب چې نه یوازې دا چې ډیره خوشنوم کې ده، بلکې هغه موضوع چې ملت یو تاثیر سره مخامخ دی، هغه دا و چې کله دوی دغه سروي تر لاسه کړ چې دوی د ډاکټرانو د کمښت سره مخامخ دي. وزارت صحت عام نو دوی وړاندیز دا و چې مونږ باید د خارج نه ډاکټران راوغواړو، چې دا یو ناسمه لار ده او دا چې په یو ملک کې داخل د مملکت کې زمینه د تعلیم مساعده نشي، زمینه د تحصیل مساعده نشي، او مونږ د دې توقع لرو چې مونږ د خارج نه نور کسان راولو او هغه مونږ ته خدمت وکړي. دا اصلا باید ویم چې قبول وړ نه ده. نو دې سکه زمونږ غوښتنه د اسلامي امارت نام ده چې هر ساجل اگر چې مونږ بعض مشرانو سره په دې حق لا اته ناسې درلودي، ټولو مسایلو هر برخه د ټولنه کې د ښځو شتون د دوی تحصیلات یو عمومي خبره ده، اما ابتدایي تحصیلات مکاتب او پاغي خوا کې صحي تحصیلات هغه موضوع ده چې کله په خپل مملکت کې د دې مخونیوي ونشي او ښځو ته زمینه د تعلیم او تحصیل برابر نشي، په هیڅ عنوان مونږ د نشو جبرانولی. ځکه کومه ډاکټر صاحبانه کومه متخصصین چې نن مونږ لرو د هر ورځ په تیریدو ممکن خدای نه خواسته دوی هم د لاسه ورکو. نو آیا تاسو فکر وکړئ چې د افغانستان راتلونکی به د څه رقم یو تیاری او ناورین سره مخامخ شي چې اصلا به دا بیا هیچا ته جبران کوونکی نه وي؟ نو کله چې مونږ په یو مملکت کې غواړو هلته حکومت وکړو یا رهبری کو، نو رهبری په ملت باندې ده، او بنا مونږ د ملت باید ابتدایي غوښتنه په نظر کې ونیسو. که حتی عالي غوښتنه هغوی ته نشو زمینه مساعده ولې، نو دا خو د یو حکومت وظیفه ده چې د هغوی ابتدایي غوښتنه باید زمینه مساعده شي. او صحي مسایل هغه موضوع ده چې د یو انسان د ژوند پورې اړه لري، او همداراز باید ویم چې د قبلو پیسه کې، ځکه کله بعض مسایلو کې چې مونږ د امارات اسلامی د مشرانو سره هم ناسته ولرو، دوی دا کوي چې فرزن خصوصي انسټیټیوټونه د نرسنګ قابلګۍ لپاره فعالیت لري. نو دا هم ښه ده، ځکه چې زمونږ خوند په هره ساحه کې روزل کېږي، دا مونږ ته د ویاړ ځای دی. اما هیڅکله نشي کېدی چې یو څوک چې په یو ساحه کې کار کوي یا تحصیل کوي د هغه څوک چې هغه مسلک نه دغه ځای ونیسي. نو زمونږ خوند چې په نرسنګ قابلګۍ بخش کار کوي، نو هیڅکله دا په دې معنا نه ده چې دوی به د متخصصینو ځای ونیسي. نو په دې سره کې نظر په دې چې اته مونږ په تیرو شلو کلو کې دا خلا احساس کړی وه، مونږ د دې لپاره فعالیتونه درلودل، اما دا چې نن ورځ دا خلا په داسې یو حد رسېدلی چې که دغه راتلونکی کال د دې مشکل د حل لاره پیدا نه شي، مکاتب د نجونو په مخ خلاص نه شي او عالي تحصیلات د نجونو ته زمینه مساعده نه شي، نو دا وضعیت به یو مطلق ناورین ته واوړي.
ډیره مننه کوم اغلی داودزی، تاسو زمونږ د ازادي راډیو لارې زما حق ته پروګرام اوري. البته یو لنډه دمه به واخلو، خو ترغه مخکې به زه تاسو ته د ازادي راډیو د نوي واتس اپ شمیره وایم. ما اوریدونکو که تاسو غواړئ موږ سره خبرې وکړئ، خصوصا ښځې او نجونې که غواړي چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړي، د ډاکټر صاحبانو نه کومه پوښتنه یا نظر کولرئ، زموږ د واتس اپ نوې شمیره ده 00 3 0 0 1 بیا یې تکراروم 00 3 0 0 1 2 3 0 0 1 په دې شمیره باندې کولای شئ په واتس اپ کې موږ ته زنګ راوي، او که په غواړئ په ټلیفون کې زنګ راوي نو 00 3 0 0 2 2 4 4 0 کولای شئ په دې ټلیفون باندې له موږ سره تماس ونیسئ. البته که غواړئ چې موږ زنګ درو په واتس اپ کې موږ ته یو لنډ پیغام هم پریښودلی شئ چې موږ وکولای شو تاسو ته دوباره زنګ اوس په یو لنډه دمه واخلو.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 سمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی ا ماخله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو پاړه
هر ارخیص معلوماتی بحث در ازادي رادیو.
دغه بحث ته مو بیا خراغلاستویم. آغلی ډاکټر نجم سما، غواړم له تاسو پوښتنه چې د طالبانو د حکومت له خوا دغه کوم رویه چې اوس روانه ده، د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي، د غټو نجونو همدارنګه پوهنتونونو دروازې د هغوی په مخ تړلې دي، کابو دغه د یو کال پوره کیږي چې پوهنتونونه یې پرې تړلې دي، او په دغه برخه کې د طب محصلی هم شامل دي، هغه محصلی چې هغه د وروستۍ ازموینې باید ورکړی وای چې تخصص ته لاره پیدا کړي، یا د تخصص دورې ته چې بیا طبي کادر وګرځي، حتی هغه هم دغه چانس له لاسه ورکړی دی اکثر. یعنی په دې برخه کې اوس ډیر کم تحرک دی. دغه وضعیت به بالاخره څه را پیښوي؟ یعنی په دې معنا به وي چې په څو کلو کې منو افغانستان کومه بله ښځینه ډاکټره ونه لري، هغه وخت به بیا څه کیږي؟
لکه څنګه چې پیږو دغه دوه کاله کېږي چې ښوونځي تړلی دي، او تقریبا یو کال کېږي چې فاکلټي تړلې دي. نو اوس چې مونږ د ډاکترانو کمښت سره مواجه یو، نو فکر وکړئ چې په دې باندې به کلونه کېدای شي واوړي، او که دا ښه تصمیم ونه نیولای شي نو دا وقفه به ډېره زیاته شي. یا وخت به شي چې مونږ ښځینه ډاکتران هیڅ ونه لرو، لکه بیا به هغه وخت څه کوو؟ همدا اوس په روغتونونو کې لکه د اول صنف او د دویم صنف تخصص ډاکتران مونږ نه درلودې، ټول کار پاتې شوی و دریم او څلورم کال ډاکترانو باندې. نو فکر وکړئ چې که دا وقفه ډیره شي نو بیا به داسې وخت راشي چې دا ډاکترانې چې مونږ لرو تخصص نه به خلاص شي، نو په شفاخانو کې به مونږ هیڅ ډاکترانې ونه لرو، بیا به څه کیږي؟ اوس به اوس خو مونږ پوهیږو چې د مور کچه څومره، د مړینې کچه څومره پورته ده. نو هغه وخت فکر نه کوم چې هیڅوک مخبل مریض نارینه ډاکترانو ته بلغنه. نو خو ټول پوهیږو چې د افغانستان هغه فرهنګي حالت هغه پښتو خو مونږ ته معلومه ده چې نارینه ډاکترانو ته د ډېرو مشکلاتو لپاره چندانې نه بیایي، نو د ولادي نسایي مشکلاتو لپاره خو هیڅ نه بیایي. نو بیا به ګورو چې د مور مړینه به غوغا کوي، او په ټوله دنیا کې به دا چیرې وي چې د افغان ښځه هیڅ ژوندۍ نه پاتې کیږي. نو دا دا خو یو جوته خبره ده چې بل ورځ به هیڅ یو ډاکټر به هم مونږ ونه لرو.
مننه کوم ډاکټر صاحب شفاجو. اغلی غرشین، له تاسو به دغه پوښتنه وکړم چې د دې ترڅنګ چې دغه د طب محصلانې درس ته پرې نه ښودل شوې، د تخصص دورې تکمیل نه کړې، او اوس په کورو کې ناستې دي، حتماً به د قابلګۍ د کورسونو او نیمه زده کړو موسسې هم تړلې پاتې وي، چې طبعاً تړلې دي، دغه اندېښنې څومره زیاتېږي؟ او تاسو چې وارد مخه مو کارونه زیات دي، څومره اندېښمنې یاستې چې په تاسو باندې به فشار زیاتېږي؟ او دغه راتلونکی تاسو څنګه ارزوئ چې افغانستان کې به نورې هغه زده تحصیل کړي قابلې او نرسانې نورې نوي په څو راتلونکو کلونو کې؟
مننه صاحب. یو مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې فعلا فقط ډیپلوما پروګرامونه د قابلګۍ شروع دي، د لسانس په کچه قابلګۍ پروګرامونه او نرسنګ زموږ تړلې دي. او تاسو پوهیږئ چې دنیا هر ورځ نوي تغیرات لري، نوي تحولات لري، او زمونږ ډیپلومات په قابلیت تر هغه کچې کولای شي کار وکړي چې کم سي په تحصیل په دوره کې ویلې دي، د پریکټس په دوره کې کار کړی دی. خو کچرته دا وضعیت په همدې مهال باندې دوام کوي، د ډاکټر صاحب شفاجو د خبرو په تایید د میندو کچه به ډېره لوړه شي، ځکه د اختلاطاتو سویه به جدي شي، او قابلی با پزان لاس باندې ونه شي کولای چې د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي، ټول میندو او ماشومانو ته رسیدګي وکړي. نو دا به یو ډیر غټ ناورین شي په افغانستان کې. او تاسو پوهیږئ چې تاسو خپل ځمږه اوس هم که چې د کار ډیره زیات ده او هغه وخت به نور دومره زیات شي چې د ډیر کار د فورس یا د ډیر کار د موجودیت له کبله به موږ نشو کولی چې میندو ته ورسیږو په ځانله صورت باندې، ځکه موږ تر هغه حده یوې مور ته رسیږو چې زموږ په کار په ساحه کې دي، ولې که هغه مور بیا تخصصي او دغه ته ضرورت لري تازویانو ته، نو په دغه ځای کې بیا موږ پاتې راځو او بیا مجبوري چې د عامو خلکو خبره تقدیر ته تسلیم شو. نو په دې قسمت کې واقعا د تشویش وړ ده خبره ده او دا ډېره غټه د تشویش موضوع ده زموږ لپاره، بالخصوص زموږ د مسلک لپاره د قابلګۍ لپاره.
بله، مننه کوم آغلی غرشین. آغلی داودزی میرمن ایلی غرشین وویل چې داسې وخت به راورسیږي، خدای مکه چې راورسیږي، مګر که راورسیږي چې بیا به بالاخره حتی ډاکتران یا قابلګان تقدیر ته هر څه سپاري، ګرچې دا ښه خبره ده، مګر د ډاکتران او طبي پرسنل د کمښت ستونزه که وي، په دې برخه کې غواړم ویم چې دغه نظر څنګه دی چې راتلونکو څو کلونو کې به ډاکتران نه وي، وضعیت تاسو څنګه ارزه و یو څه به کیږي بالاخره؟
ګورې دې څه کې البته دغه کومه اندېښنه چې مونږ لرو او د چې افغان ښځې د هرې ورځې په تېرېدو خپل غږ پورته کوي او د بین المللي نهادونو نه دا غواړي چې د دوی حرکت باید د یو راپور په حد نه وي، دا په دې معنا چې د افغانستان د ښځو وضعیت ډېر یو سخت وضعیت دی او د ډېر یو سختې کاري خوا روان دي. که چېرې مونږ په طبي برخه کې خبرې کوو نو دا په دې مانند ده چې افغانستان کې مونږ یوازې طبي برخه کې دونه فعلي مشکلات چې لرو دې سره مخامخ یاستو او دا به د هر ورځې په تیریدو کچې لوړیږي. په همدغه اندازه مونږ په ټولو برخو د ټولنه کې د مشکلات سره مخامخ یاستو او دا مشکلات سبب دې کیږي چې یو ټولنه د هر لحاظه، د اقتصادي لحاظه، د امنیتي لحاظه، د اجتماعي لحاظه د تاوتریخوالي او د مشکلاتو سره مخامخ کی. په یو ټولنه کې که مونږ معلمه ونه لرو نو مونږ څنګه کولای شو یو ډاکټر وروزو؟ که په یو ټولنه کې مونږ یو پوهه او آگاه مور ونه لرو مونږ څنګه کولای شو هغه ټولنه کې یو قوي سیاستمدار ولرو؟ په همدغه شکل په نظام کې په هره برخه کې څنګه چې اپینیون ویلي وایي، که تاسو غواړئ چې یو ټولنه د منځه بوزئ نو د هغې نظام او د هغې تعلیم د منځه بوزئ، د هغې معرف د منځه بوزئ. د ډېرې خوشنۍ موضوع خو دا ده چې نن ورځ مونږ معرف د په عامه اصطلاح باید فهم د مرګ په حالت کې دی، نو دا چې که دا وضعیت دوام پیدا کوي او په لنډترین وخت د دې مخنیوی نه کیږي، نو دا نه یوازې ده چې افغانستان ته او افغاني ټولنې ته یو خطر دی، بلکې دنیا ته دا یو خطر دی. ځکه یو نا آگاه ټولنه، یو ټولنه چې هلته جهالت خپور وي، یو ټولنه چې هغه د طبي لحاظه څرنګه چې ډاکتر صاحبان وویله د یو ناورین سره مخامخ کیږي. دا ټولو ته په ډاګه باندې ده چې تر نن ورځ پورې افغانستان یو ملک چې څلوېښت کاله جنګ تیر کړ او دا څلوېښت کاله جنګ سبب د دې شو چې د تعلیم او د تحصیل کچه په دې ملک کې ټیټه پاتې شوله، او همدغه د تعلیم او د تحصیل د کچې ټیټوالی سبب د دې شو چې ناسم دودونه په افغانستان کې حاکم شول نظر په هغه اصلي اصول باندې. ګورې مونږ اکثریت مسایل نه قبلو په دې معنا چې مونږ مسلمانان یو سنتي ټولنه ده، اما هغه مسایل اصلا په اسلام کې راغلي نه دي چې دغه لاندې
فکر کوم دی. آغلی فروزان داودزی تلیفون قطع شو، موږ بیا لسره دوی ته زنګ ووهو، خو تر هغه مخکې به یوه لنډه دمه واخلو. تاسو زما حق ته پروګرام لازادي راډیو اوري.
آزادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د آزادي راډیو د اوټومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220212415
او د دری پیغامونو شمیره
00220212411.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د ازادي راديو زما حق ده پروگرام تغواګس په دغه پروگرام کې د افغانستان په بیلابلو برخو کې د خزینه ډاکټرانو د کمبود په ارتباط باندې او سره تړلی او رامست شو ستونزو په حق لبندي خپل درنو ملمنو سره خبرې کو. زموږ د پروگرام ملمنه دي اغلی ډاکټر نجم سما شفاجود نسای ولادي برخې متخصصه، اغلی هلی غرشین د نرسان او قابلیت شورا اجرایی مسوله، او اغلی فروزان داوودزی د میرمنو د حقونو فعال. ترغو چې د اغلی فروزان داوودزی ټلیفون بیا رخکیږي، ډاکټر صاحب شفاجو له تاسو په پوښتنه وکم چې د د نسایی او ولادی د برخې دی متخصص په توګه باندې دغه دی ګرچ تاسو یادونه وکړه چې د میندو د مړینې کچه زیاته ده، ولی غواړم چې دغه تیرو دوو کلونو کې چې دغه طبي کادر د افغانستان څخه د ګڼو نورو افغانانو تحصیل کړو خلکو په څیر باندې له افغانستانه لویه برخه وتلې ده، په دې برخه کې څه ستونزې رامنځته شوې دي، خصوصا د نسایی او ولادی د برخې څومره متخصصین کمبود لرو، او دغه ستونزه بالاخره څومره په اصلي مرحله باندې ډیر تاثیر گذاره ده، خصوصا د مور گانو د مړینې د کچې په رابطه باندې؟
مننه. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، ډاکټران چې ځینو دا مستقیمه اغیزه لري، مخصوصا د نسایي ولادي په مسلک باندې چې د مور په روغتیا باندې ډیره اغیزه لري، او لکه څنګه چې مې وویل نور مسلکونو کې خو نور ډاکټران زه هم تلای شي، خو د نسایي ولادي په برخه کې مریضان ډاکټرانو ته تلای نشي. نو دا اړین دی چې نسایي ولادي ډاکټران باید ډیر تربیه شي او تحصیلاتو ته اجازه ورکړل شي. لکه څنګه چې موږ پوهیږو په اوس مهال کې، په لنډ مهال کې، په همدې ورځو کې هغه د وزیر صاحب تلی ورځان ده چې د ډاکټرانو د کمښت سره مخ دی. پکتیکا د زلزلې لپاره چې موږ تللي وو هلته ډاکټرانو هیڅ نشته قابله ګانې کار کوي. درسته ده چې قابله ګانې هم روغتیایي خدمات وړاندې کوي، مګر تخصصي خدمات لپاره د متخصصینو موجودیت اړین دی. یا مثلا په نورستان کې موږ ډاکټران نه لرو، او هغه مړینې چې د وقایع ور دی، یعنی د مخنیوي ور نه کیږي، اصل خو مرګ د الله په لاس کې دی، او الله مرګ و مړینه ورکوي، خو ډاکټران هم د همدې لپاره دي چې روغتیایي خدمات وړاندې کړي او تر اخرین حده پورې خپل هغه مریض د مرګ څخه وژغوري. او په افغانستان کې اکثریت مړینې د وقایع ور مړینې دي چې د هغې په مخنیوي کې د ډاکټر او د ډاکټرانو د قابلو او د نرسانو مهارتونو له کبله هغوی ژغورل کیږي، چې هغه په هغې مهارتونو کې چې زیاتره د خونریزیګانو سببونه دي چې قابلي نرسان خپل کوښونه کوي، چې مثلا خونریزي د مور اودرایي، خو یو وخت کې چې د هغوی د وس نه پورته شي چې څه نشي کړای، نو متخصصینو ته او ښه مرکزونو ته، روغتیایي مرکزونو ته ضرورت دی، ښه تجهیزات ته او وسایل ته ضرورت دی. خو بیا هم که وسایل او تجهیزات وي، بیا هم او که صحي مرکزونه وي، روغتونونه په لویو لویو استانداردونو باندې، بیا چې ډاکټران وي، بیا به څه کوي؟ نو دا چې محصلینو ته یا د نوي فارغ شوي ډاکټرانو ته اجازه د کار نه ورکول کیږي، دوی مجبوري دي چې لاړ شي د ملک نه بهر لاړ شي. همدا اوس څومره ډاکټران دي، څومره محصلین دي چې هغوی راځي په یو طریقه نه په یو طریقه غواړي چې بهر د ملک نه لاړ شي، چې دا پاتې تحصیل دی او دوی لاړ شي او خپل تحصیلات ختم کړي په بهر ملکونو کې. نو دوی چې په بهر ملکونو کې د پردو خلکو سره تحصیلونه کوي، نو ولې په افغانستان په منځ کې دوی خپل افغانانو سره، خپل خلکو سره، خپل وطن کې په آزادۍ سره خپل دغه تحصیلات تر سره نه کړي؟ باور وکړئ چې په هفته کې څو دغه نوي فارغ شوي ډاکټران د مونږ شفاخانو ته راځي چې مونږ ته کار راوخی، چې مونږ ته زمینه ده تحصیل نور نشته چې څنګه خپل ستاج خلاص کړو، یا څنګه د اگزیت اگزام ورکړو، څنګه د تخصص امتحان ورکړو. نو دوی بیچارهګان د سرګردان لالهانې ګرمي تمام ورځ چې مونږ به نه بچه جوړیږي او ډېرې محصلینې دي چې د طب فاکلټۍ کې چې نوې داخله یې اخیستې ده یا یو کال دوه کاله ویلی ده هغوی وایي چې مونږ ته د طب زمینه نشته چې هغه ترسره کړو نو مونږ ځو قابلګۍ خواته قابلګۍ خوا د اقل اجازه شته چې دوه کلن مونږ ووایو مونږ نه قابلګانې جوړې شي نو تر کله پورې به ټول خلک قابلګانې کېږي نو دا نور مسلکونه به څه شي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طبي خدمات د نسایي ولادي په برخه کې باید د ښځو لخوا نه ترسره شي د نسایي ولادي په برخه کې هغه ځینې نارینه ډاکټر صاحبان هم چې وو هغه هم لکه د نسایي ولادي مسلک نه تبدیل شوي دي جرایي عمومي برخو ته ورکړي دي هغه نارینه هم نشته نو ښځې نور نه وي نو بالاخره دا مسلک خو تعالی والا کېږي خاور سره برابر کېږي
مننه کوم ډاکټر صاحب اخلي هلای غرشین دغه دوه وروستي کاله چې د طالبانو حاکمیت بیا راغلی دی او طبعا اندیښنې وي چې تحصیل کړي خلک ښځې او نارینه دوی ټول له افغانستان ډېر لویه برخه تحصیل کړو او وتل کادرونه وتښتېدل یا د مغزونو فرار چې ورته وایي په بخښنه سره په دې برخه کې د نرسانو او قابلو د کمښت په اړه راته وایي چې څومره حس کیږي چې دوی هم وتلې دغه دوه کالو کې
مننه مهمه دا ده چې افغانستان نه نرسان قابلیت هم د تلی دي او د اسلام باندې هغه قابلیت چې هغه تخنیکی بوده د لودو او هغه کولای شي چې د مسلک په پرمختګ کې نقش لوبي او کارو کې واقعا موږ هم د نرسان او قابلو د تک سره مخ شوی دی او هغه چالش دی خود دې نه غته مهمه موضوع دا ده چې د نرسنګ او قابلګۍ او ډیپلوما پروګرامونه په افغانستان کې شروع دشته دي ولې د جذب زمينه ډیره کمه ده موږ په زرهاو قابلیت او په زرهاو نرس لرو چې بیکاره دي د کار زمينه ورته مساعده نه ده چې د کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار وکړي ځکه یا دولت ورته تشکیل نه لري یا غبرخه چې د انجوګانو د خانه تمویل کیږي صرف هغه مراده غلری بودیجه لري چې دوه یا درې نفر پکې ونیسي کار وکړي او دا مشکل موږ سره هم مخ دی ځکه دلته هم د نورو جګو تحصیلاتو امکان نشته تاسو په دې مطمئنه شئ چې زموږ د ډیپلوما قابلیت او نرسان چې دی هم د نورو زده کړو په خاطر مجبور دي چې ملک پریدي او د ملک نه بهر وځي او تر څو کولای شي په خپل زده کړو کې یا په خپل رشته کې نور زده کړې لاسته راوړي دا هم یو ډیر غټ چالش دی راتلونکي لپاره ځکه په نړۍ کې اوس د قابلیت کچه تر پیچ ډی رسیدل دی ولې په افغانستان کې زمونږ ډیر جګه کچه لسانس و چې هغه هم اوس و درې دی یو چې په ډیپلوما قابلیت یا په مخکې دوه کلن پروګرام چې دا فعلا نوې درې کلن شروع شوی په دې باندې موږ د صحت سیستم د قابلیت برخه روانه کړې ده نو دا چالش کې دی چې ځکه زموږ نسل هم د دې توقع لري چې لوړ زده کړې وکړي په خپل مسلک کې قابلی او د دې په خاطر باندې ملک پریدي او د ملک نه بهر کوشش کوي چې د زده کړو په خاطر لارې پیدا کړي ځان ته وځي د دې چې دا به پر راتلونکي کې موږ ته هم یو چالش کېږي ځکه بیا موږ په مکتب نه فارغ نجونې نه لرو چې نور تربیه کړو او دا به بیا برته هغه پخوانی حالت ته ځي هغه ابتدایي په اصطلاح کمیونټي هیلپ ورکر یا د ټولنې د صحیح کار کوونکو صفات ته ځي
صحیح مننه کوم تاسو د زما حق د پروګرام تغوا کیست البته مو کوشش کو چې اغلی فروزان د وځي ته زنګ ورو او فکر کوم دغه ټلیفون تستون ز پیدا کړ په صورت اغلی ډاکټر نجم سما دغه مسله چې تکړه او په کار بلدي ډاکټران او طبي کادر افغانستان یو لوی برخه یو تل او بل اخر صحی مرکزونه اړ شو لد مجبوریت چې هغه کسان چې ډیر زیات تجربه نه درلوده هغه هم راولي کارته دغه څه ستونزې رامنځته کوي خلکو ته یاسیبونه څه دي خصوصا افغان میرمنو ته صدمې څه دي او په اوږد مهال کې به څومره د افغانستان طبي پروفایل یا طبي هغه چې د ریپیټیشن هغه به څومره اغیزمن کی دغه مسله؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ تجربه تجربه ده، که څومره هم نور درس و سبق څوک ووایي تیوري ووایي، نو مخصوصا د طبابت په برخه کې او د پروسیجرونو د اجرا په برخه کې تجربې ته ډېر زیات ضرورت دی، چې هغه د عمر په تیریدو سره د کار په کولو سره دا ډېری ورځ په ورځ. نو دغه ډاکتران چې سرونه یې سپین کړي دي او مسایب لادي برخه کې ډېر خدمات کړي دي، نو دوی د تجربو څخه په کار و چې دا نوي ډاکتران ډېره زیات استفاده وکړي، او په دوی باندې دولت هم ډېر مصرف کړی او د ملت په اصطلاح سره په بیت المال پیسو باندې دوی تحصیل کړی و چې باید ملت هغه ثمر وګوري او دا نوی نسل هم د دوی ثمر وګوري. خو له بده مرغه چې دوی اکثرا مونږ اوس نه لرو د ځانو سره د ملک نه بهر دي، چې دا د دوی ضربه اوس دا نوی نسل خوري، چې نوی نسل به څوک تربیه کوي، او په دې منځ کې مریض ضربه ګوري چې څومره هم تکړه با تجربه ډاکتران په مملکت کې موجود وي، نو هغومره ښه خدمات او با کیفیت خدمات مریضانو ته وړاندې کیږي. خو که چېرته بې تجربه کسان او نوي کسان چې هغوی لکه نوي را داخلي شوي وي او تجربه ښه نه لري، د مریض سره ښه دیل نشي کولای، دوی را وړاندې کیږي چې همدا اوس موږ همدې فاجعه سره مخامخ یو، نو د دې ضربه به مریضان خوري او خدای مکه مریضان به خرابېږي، او د دې نه چې موږ د بهر څخه ډاکتران راوړو، نو په دې خپل ډاکترانو باندې کار وکړو چې د دوی تجربه زیاته شي، چې څومره پردی کس درته یو رتینې دوه ورځ یو میاشت یو کال دوه کال بلاخره خپل وطنونو ته ځي، نو پاتې کیږو همدغه مونږ مات ګډ افغانان پاتې کیږو، او همدغه مات ګډ افغانستان راته پاتې کیږي، چې همدغه مونږ سره جوړ نه کړو، بل څوک هم نه خپل کیږي، مونږ خپلې باید جوړ کړو.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اغلی هلای غرشین، همدغه مسله بل تاسو نن پوښتنه کوم په یو شکل باندې، چې لکه څنګه چې ټول پویږي او معلومه ده تاسو د ډاکټرانو ترڅنګ اوګه پوګه فزیکی برخه یا عملیاتي برخه چې هغه مهم کارونه دي هغه تاسو هم کوي، او ډیر اتکا ډاکټران په تاسو باندې کوي، که احیانا تکړه او په کار بلد دي نرسان یا قابلیتګان نه وي او تاسو مجبور اوسئ چې کم تجربه خلکو ته هم اجازه ورکړئ د کار، آیا ځینې خطرونه هم لري د ناروغانو لپاره دغه سی حالات کې، خصوصا هغه حالات چې وی چیرته عملیاتونه وی یا د لیبر حالات وی د ولادت په برخه کې ځینې نور مغلق ولادتونه چې وی چې کم تجربه خلک ورسره مخ شي، خو تبان ځینې ستونزې برامنسته کې، هغه ستونزې کې یاد کې خطرونه څه سبب یې فکر کوي؟
دا خو یو اتمی خبره ده چې کچرته من با تجربه نرس ونه لرو، نو تاسو په دې پوه شئ چې نرسنګ کیر یا د نرسنګ خدمات په ضربه ویني، او کله چې په یو صحي سیستم کې د نرسنګ خدمات مشکل ولري، په دې معنی چې د صحي سیستم فرض دی، صحي سیستم سم مخته نشي تللی، نو دې په څنګ کې همدغه رقم قابلیت که موږ د متخصصینو ترڅنګ با تجربه قابلیت ونه لرو او قابلیم سم زده کړی ونه کی او هغه سم پریکټیس ونه لري، مال پریکټیس ولري یا هغه کلینیکی ساحه کې تمرین کمی، نو دا ډیر زیات اختلافات رامنځته کوي، ډیر زیات کاو دي شي چې ستونزې رامنځته کوي، او کم تداوی یا کم مراقبت کې هر چی باید یو مور او ماشوم یا یو مریض د قابلیت یا د یو نرس نه واخلي، هغه نشي اخستلی، او دا یو اړینه ده تاسو پوهیږئ د نړیوال صحي سازمان یو دغه لري وایي چې نرسنګ او قابلیت د صحي سیستم بکبون یا د شاړو کې دی. نو دغه د شاړو کې څومره باید دا ستوني فقرات قوي وساتل شي تر څو د پولي باډي وزن پرې دغه شي ده مخې ته لاړ شي او استواره پاتې شي. طبعا دا په یو ډېر غټ چالنج سره مخې او د اختلاطاتو کچه به هم زیاته شي او بیا به په څنګ کې متخصصین ډاکټران او د ډاکټرانو کمبود هم درو او د اختلاطاتو د مخنیوي لارې به هم په موږ تړل شوي وي او زمینه به دا زیاته د میندو ماشومانو او د نورو مریضانو مړینې ته دا وی ده برابره او معیوبیتونه به هم سره ډېر شي ځکه ځینې معیوبیتونه دي چې هغه د کم تجربې یا د غلط پریکټس نه رامنځته کیږي او که موږ چېرته با تجربه نرس او قابله ونه لرو امکان لري چې دغه اختلاطات او دغه معیوبیتونه زیات شي.
مننه کوم آقای غرشین. تاسو زما حق ته پروګرام لازادي رادیو اوري. آقای شفاجو، دغه مسله چې د اوسنۍ شرایط ته
په
بله زما زبخې خپل پښتنه بیا تکرار کوم خو په سټوډیو کې نو فکر کوم چې که تاسو لطف وکړئ لکه څه ځای ته تغیر ورکړئ زموږ به لاین ثابت وي. زه غواړم دا پښتنه مطرح کوم چې د تکړه او په کاربلدو طبي کادرونو د نشټوالي په صورت کې خصوصا په لرو پرتو سیمو کې تاسو دې ته متوجه یاست چې افغانستان دودي ټولنه ده په خوا هم دغه معمول و چې خزی به اکثر د سیمې هغه خزو ته ورتللی چې یا به پیچکاریان ورته راغولي یا به پټې تړلې یا په ولادي برخه کې به دایي به هم په کار باندې اخته وي. په دغه شرایطو کې چې ډاکټران کمی وي هغه خلکو ته مراجعه څومره زیاتیږي او په هغوی باندې اتکاب د افغانستان راتلونکي څومره اغیزمنه یې څومره به خرابوي؟
دې وبخې کدا سوالم تکرار کې زه به باندې معاملې کوم اوس
مننه ډاکټر صاحب مننه چې تاسو خو زه به بیا تاسو پښتنه تکرار کوم د ډاکټرانو کمبود خصن په لرو پرتو سیمو کې څومره به په دایي باندې څومره به په کلیوالو خلکو باندې چې پریکټیس کوي تی بي څوک پچکاریانې لګي څوک پټي تړي پانسمنونه تړي خصن شکسته بنديان وي دغه فوغ باندې به اتکات څومره زیاتېږي په دغه سیالاتو کې چې ډاکټرانو متخصصین کمبود وي او دا څومره خطرناک حالت ده؟
که زه تاسو سوال باندې ښه پوه شوم چې په لری پروتو ځای کې چې ډاکټران نشته دا غوی په صحیح آلات کې به څه تغییر راځي؟ سوال همدا دی صحیح ده؟
بله، و خصوصا په خلکو باندې چې هغه سیمه ایزه کچه باندې محلي ډاکټران چې دي موږ به دوباره خې تاسو ته زنګ ووهو. دغه پوښتنه به بیا له آغلې هیلۍ غرشینه مطرح کړم. ډاکټر صاحب تاسو ته به دوباره خې زنګ ووهو، فکر کوم لاین کې څه ستونزه رامنځته شوله. آغلې غرشین، د تکړه خلکو کمښت بالاخره په محلي کسانو باندې به تومره اتکا زیاتی دایی دي مثلا یا ځینې کسان چې دغه طبي پریکټیسونه کوي په هغو باندې او مثلا لزانه خلکو ته نسخې ورکوي په هغو باندې به اتکا څومره زیاتیږي د خلکو خصوصا د ښځو؟
د مورد کې باید ویم که چېرته موږ د صحي پرسونل د کمبود سره مخامخ شو بخصوص د زنانه ډاکټرانو سره په دې رقم باندې زنانه قابلو سره نرسنګ سره دې سره طبعا خلک به دغه محلي خلکو ته چې اساس په مخکې مو ویل لکه شکسته بند او لکه څوک چې پیچکاري ورکوي دوا ورکوي د خلکو رجوع به هغوی ته ډېرېږي. د څو نظره یو دا چې خلک به د خلک د اقتصادي د نظره د دې توان نه لري چې د ملک نه بهر لاړ شي تداوي ته یا غټو ښارونو ته راشي دغه ته ده تداوي ته د تداوي په خاطر چې حداقل امکانات پکې موجود دي. بل دا چې موږ تاسو خلک د کله چې یو ځکه امکانات نه نو هغه په اصطلاح باندې درړندو په خار کې د یوې سترګې هم پاچا دي نو خلک هغه طرف ته به رجوع زیاته شي ولې په څنګ کې به اختلاطات به حد زیات شي ځکه یوه دایا د محل نشي کولی هغه اختلاطات چې یوه قابله مشخص کوي او بیا یو ولادي نسایي ډاکټر ته ریفر کوي یا لیږي هغه مشخص کوي همدغه رقم یو عادي هغه څوک چې خلکو ته دواګانې ورکوي اول خو هغوی د دوا په سایډ افیکټ یا د دوا په دغه او جانبي عوارضو نه پوهېږي، په کامپلیکیشنونو یا اختلاطاتو باندې نه پوهېږي. حال دا چې تفکیک کولی نه شي چې کومه دوا کوم مریض ته باید ورکړ شي چې دا ډېر غټ بحث دی. نو په دې صورت کې که چېرته موږ د صحي کارکوونکو د کمبود سره مخ شو مخ یو او مخ نور مخ شو، دغه موضوعګانې به ډېرې شي، دلته به ډېرې سوې استفادې رامنځته شي او دلته به د ډېرو انسانانو په ژوند باندې لوبې وشي او د ډېرو انسانانو ژوند ته به ارزښت ورنه کړل شي او اکثره خلک به د ډېرو ساده او بسیط عواملو د سبب نه چې قابل د تداوی دي، قابل د وقایه ده، مرګ حق دی، ولې خلک به په خپلو سترګو باندې ګوري چې هغه څه چې د یو کومک په واسطه باندې کولی شي کومک ورسره وشي دوی به خپل ژوند د لاسه ورکوي او اختلاطات کچه به بیل وړی په مملکت کې.
ډیره مننه کوم اغلی غرشین. اغلی ډاکټر شفاجو که زموږ غږ استاد ته درځي، غواړم دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې د طبي کادر او پرسونل کمښت په څومره په سیمه ییزه کچه باندې په کلیو بانډو کې په هغه محلي خلکو باندې اتکا زیاته کې محلي دایې چې دي یا هغه کسان چې طبي پریکټیسونه کوي پیچکاری لګي یا پانچمانونه تړیو دا مسایل؟
بله، لکه څنګه چې اوس هم دغه دودیز مسایل په افغانستان کې ډېر زیات دي او کورنۍ تداوی باندې کیایي تداویانو باندې ډېر هغه لرې سیمو پرتو کې عقاید شته او اوس هم همدغه تداویانو ته دوی ادامه ورکوي، خو که چېرته بیا زور بر نه شي او تداوي نتیجه ورنه کړي نو بیا متخصصینو ته مراجعه کوي او سیمي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي. نو که بیا صحي روغتیایي مرکزونو کې بیا ډاکترانو نه بیا نو څه بیا خو هم په آخري درجه کې بیا هم متخصص ډاکټر ته ضرورت شته. نو اوس هم موږ وینو چې د لویو شفاخانو کې چې د لویو پرتو سیمو نه چې مریضان خویندې راوړل کېږي هغوی باندې ښه خواري شوي وي په کورونو کې چې ولادتونه ورته ورکړل شي یا روغتیایي خدمتونه ورته هغه په خپل کچه باندې وکړي چې زور بر نه شي مریض لکه مرګ حالت ته ورسېږي خدای مکه بیا نو راولي ډاکترانو ته. نو اوس چې که هیله او تمه بنده شوه چې زه په روغتیایي مرکزونو کې یا په ښارونو کې هم ډاکتران نشته نو دوی ته زمینه ښه برابره ده چې ښه پر لوی لاس باندې هر کار چې زده وي نو هغه خپلې تجربې زده کړې په مریضانو باندې وکړي او تر روغتیایي مرکزونو باندې ونه رسوي نو هماغه کورونه کې سره مرې کې او خلاص.
سم ډاکټر صاحب، نجم سما شفاجو د نسایي او ولادي د برخې متخصص او همدارنګ اغلی هلی غرشین، مننه کوم. اغلی غرشین که غواړی چې ورسته کې هم څه لنډ پیغام ورکړي تاسو ته به وخت درکو، بیا به خدای پامانی سره وکړو که غواړی. البته
مننه ژوند دی اوسې پیغام هم دا دی چې دې ته باید توجه وکړو چې په خپل مملکت کې د خپل هیوادوالو نه او د خپل وطنانو لپاره وروزو کار وکړو او خدمت وکړو او دې ته احتیاج نشو چې د پردي ملک نه یو څوک موږ ته راشي او موږ ته صحي خدمات د خیرات په شکل وړاندې.
ډاکټر صاحب شفاجو، تاسو هم څه لنډ پیغام په آخر کې کور کوئ، مهرباني وکړئ یو دقه شاوخوا وخت لرئ.
بله، نظامونه په افغانستان کې ډېر ژر بدلېږي، یو نظام بدل کېږي بل راځي، بل بدلېږي بل راځي. دا زما چې دا دومره عمر دی تقریبا لس دولس نظام خو ما لیدلی دي. نو سیاستونه تغییر کوي، نو راځي چې روغتیا او د روغتیا وزارت سیاست کې بد نه کړو. که مخکنی نظام هم و په وزارت صحت عامه په سیاست په شکل باندې تقسیمات کې رسېدلی و، اوس هم دا نو لطفا دغه د حداقل دغه د روغتیا وزارت سیاست کې باید ګډ نشي. نور نه پرېږدي چې هر نظام راځي هر څه کوي، لکه ټول افغانستان خلک هغه ډېر ځپلي خلک دي قبله یې خو روغتیا لطفا په سیاست کې که داخل نشي دا به ډېره ښه خبره وي.
سیده، ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب نجم سما شفاجو او اغلی هلی غرشین چې دغه پروګرام کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو مننه چې زما وخت دغه پروګرام مو تر دې دمه واورید. البته د ازادي راډیو نورې خبرونې هم هیله ده تر همدغه ستر پایه تعقیب کړي. دغه پروګرام به په د ازادي راډیو پراتلونکو پروګرامونو کې هم تاسو ته بیا په تکرار باندې خبر شي. زه له تاسو اجازه غواړم، ښه وخت ولرئ.
Chupada zaman bidar